پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ، او همدارنګه یې وویل چې پاکستان هم باید دا تضمین ورکړي چې د افغانستان په چارو کې به مداخله نه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. دوستانو د ازادي راډیو د انون رزي په خبرونو کې بدام واوري چې په کونړ کې امنیتي مسولین وایي جنایي جرمونه کم شوي او د جرمونو په مخنیوي کې ورسره ولسونه پوره همکار دي. همدارنګه به دام واوري چې د یو ماشوم کورنۍ ادا کوي چې زوی د ماشوم د روغتیا د روغتون ډاکټرانو د ناسم تشخیص له کبله په پرلپسې عملیاتو وشلې دي. په دې اړه به ریپورت ولرو. همدارنګه د افغانستان په ورسپانو کې نن په کومو مسلو باندې تبصره شوې دي د افغانستان ورسپانو تام کتنه لرو. د ودیر صافی سره به مرکام درته وړاندې کو. د به د افغانستان د سولې پر پلان له موږ سره وغږیږي چې دغه پلان چې حکومت وړاندې کړی دی یو بومادیز پلان دی. په دې به راسره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د ومادیز پلان پاړه رسنیو ته معلومات ورکړل. په دې پلان کې طالبانو او پاکستان سره د سولې د خبرو پاړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته دا تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه په دې پلان کې ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه ساتي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کوي. په هرات کې پر یوه تکیه خانه د انتحاري حملې مخه نیول شوې او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپور شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتېده.
په برید کې یو پولیس شهید او بل ستی زخمی سو چې وروسته وسلوال د پولیس دخوا څخه په یوه کوڅه کې محاصره د لږ جګړې وروسته دواړه ووژل شول.
د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد الوزولي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل برید کوونکي غوښتل چې تېر ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو حمله وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست که با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راهرو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په هرات کې په دې وروستیو کې د شیعګانو پر څو جماعتونو انتحاري حمله شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیعګانو مخکې لدی خونړۍ بریدونه شوي چې تر ډیره یې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي او په جلا پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14مه نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیې په ګډون په ګڼو هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د دې خبرو کولو ته چمتو شوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه دوه ځلې خپله اندېښنه څرګنده کړې. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ډګرمن الکساندر وینمند نن سه شنبه د کانګرس د استیزا د طرحې لپاره چمتو کړی، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د ښاغلي ټرمپ تلیفوني مکالمه اورېدلې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس چې د بیان متن یې لیدلی وایي نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته ده په دې اړه خپله اندېښنه دوه ځلې امنیت شورا ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبه په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې که تصویب شي نو ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کیږي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي تر څنګ چې وایي د استیزا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده، د علني استماعیه غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزا د اړوندې مادې مقررات او اصول هم وضع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي او یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تېره اونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزا طرحه په جرګه کې رایې اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ټرمپ د احتمالي استیزا په اړه په څېړنو بوخت دي کوپرمن د دوشنبه په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف وویل چې کوپرمن حاضر نه شو.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه اوریدل. د خبرونه په پایل کې مو تخنیکی ستونزه درلودل، کابل زموږ معذرت ومني. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات اوري.
مونږ په دې نتیجه رسیدل یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري.
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب دی چې نن یې د افغان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحې جزئیات خبریالانو ته وړاندې کړل او وسلوالو طالبانو ته یې پکې یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه وړاندې کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به په همدې ریپورت کې دام واورئ چې حمدالله موهب له پاکستان نه غوښتي چې په افغانستان کې د نه مداخلې تضمین ورکړي. خو ایا دا ممکنه ده چې پاکستان دا تضمین ورکړي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه د پانتون له استاد پوهاند ودیر صافي کړې.
پاکستان هیڅ وخت د تضمین نشي ورکولای چې هغه ول چې په دې قانون نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې ستاپو.
په ریپورت سربیره مرکام لرو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان د حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې شوی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وای دا تاوتریخوالي له کمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالی شي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت طرحه درې برخې او مادې لري چې له امریکا وسلوالو طالبانو او ترخوای له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید زهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. دا خبري غونډه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب پکې غږیدلې تعقیب کړې ده. زهیر مل صاحب نور جزئیات بل تاسو واورو.
ان سپتا سه اوریدونکو ته سلام. یادونه تاسې هم وکړه نن د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې خپل هغه طرح چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی جوړ کړی دا هغه وړاندې کړه. دا طرح و ماده او درې برخې لري. د دې برخه لومړی د دې البته طرح لومړی برخه چې دغه مذاکرات دي. مذاکرات د امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې او ناتو سره، طالبانو سره او د پاکستان سره. دویمه برخه سیمه ایز او نړیواله اجماع ده چې د افغانستان د سولې په اړه باید راشي. او درېمه برخه یې ښه حکومتولي او هغه کارونه چې ارتیای دو ترڅنګ د جګړې د هغه علتونو را څرګندول دي چې هغه د حکومت د مخالف وسلوالو له خوا نه ده بلکې د نورو دلایلو له کبله ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن دا ټول موضوعات رسنیو سره شریک کړل. هغه لومړی برخه چې هغه د مذاکراتو برخه وه له امریکا نه یې پیل کړ. ویل چې د امریکا سره د افغانستان د اړیکو دوام باید څرګند شي چې له افغانستان سره په کومو شرایطو څه ډول د اړیکو دوام غواړي. د دې ترخوا د امنیتی تړون او ستراتیژیک تړون پر اساس باندې کوم هوکړي او یاژمنی چې دواړه هیوادونو ته یو بل ته لري دا هم باید په نظر کې نیول شي. او دواړه هیوادونه او سره د ناتو سازمان په دې برخه کې سره مخکې لاړ شي. بل اساسي موضوع د مذاکرات په برخه کې د افغانستان د حکومت د طالبانو د پاره و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویل چې دوی دې پایلې ته رسیدلي چې طالبان نور سره یو لاس نه دي، خپلې جګړې باندې کنټرول نه لري. او تر خوای د دوی اوسی معلومات دا ښایي چې د دوی مهم قمندانان د داعش ډلې سره هم یو ځای شوي دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیل او د دې په خاطر باندې چې تاوتریخوالی راکم شي له طالبانو سره د خبرو د مذاکراتو د پیل لپاره یو میاشتنی اوربند اساسي شرط په توګه باندې وړاندیز کړ چې که چیرې طالبان دا ومني نو وروستۍ بدلونونو ته په کتو باندې دوی کولی شي چې د هغوی سره خبرې وکړي. تر خوای له طالبانو نه دا هم وغوښتل چې وضاحت ورکړي خلکو ته چې له پاکستان سره یې اړیکه څه ده. دوی ویل چې د افغانستان حکومت پوهیږي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکه پر کوم اساس باندې، خو ملت ته هم باید روښانه شي چې ولې وژل کیږي او جګړه باید پای ته ورسیږي. دریمه برخه د مذاکراتو د بایل په برخه کې هغه د پاکستان موضوع و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله ډاکټر محب ویل چې تر هغه چې پاکستان تضمین ورنکړي چې د طالبانو په سیر له وسلوالو جګړه ملاتړ نه کوي او نورې ډلې دغسې نه پیدا کوي هیڅ خبرې پایله نشي ورکولی. دوی ویل چې پاکستان باید دا تضمین کړي چې د طالبانو را د دوی اړیکه پر کوم اساس دا نور اړیکه مله یو ورته نور وسلوال هم نه جوړي تر څو په افغانستان کې جګړه تلمن ونوي. دویمه برخه هغه د اجماع په اړه باندې دا خغلی موهيب ویل چې کسیم امرسته ونکړي جګړه پای نومومي او سونز لا زیاتیږي. دوی ویل چې پاکستان یو اړخته خو ایران، روسیا، هند د هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په برخه کې د چین په ګډون مهمه ونډه لوبولې شي او کچیر تمرسته وکړي افغانستان ثبات ته رسیدل شي. دریمه برخه بیا خو حکومت ولی و ډاکټر موهيب ویل چې دوی دی پایلې ته رسیدلی چې په ځینو ځایونو کې جګړه د حکومت د مخالف وسلوالو له خوا نه ده بلکې دا جګړه د شخصي وسلوالو، ستونزو او نورو دلایلو پر اساس باندې چې دا د تشخیص نه وروسته باید د ښې حکومتوالۍ په چوکاټ کې راشي او کوم خدمات چې هلته اړتیا ده تر څو د جګړې د پای علت وګرځي دا کارونه باید هلته جوړ شي او دا ستونزې تشخیص او له منځه ولاړ شي. ښاغلی محب همدارول کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه باندې څرګندونې درلودې چې مهم بحث د یو امریکایي او یو اسرائیلوي استاد د امریکای په هانتون په کابل کې د امریکای په هانتون استادان وو اوس د حقانی شبکې سره په بند کې دي. البته د خغلی محب لقوله په دې باندې بحث وشي سره ډول دوی آزاد شي. دوی دوه استادان خوشی کول زموږ لپاره هم مهم دي ځکه چې د افغان زده کړیالانو د روزنې په برخه کې په بوخت چې دوی ونیول شول. نو موږ پایل په دې خبرو باندې کړی چې سره ډول باندې مخ ته لاړ شي. خدای واضح نه کړی کوم بندیان په کوم اساس او سره ډول باندې شروع کیږي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین ډیالوګ چې بین الافغاني خودل کېده سره ډول چې د امریکا تاسو یادونه وکړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مو ته اشاره کړې ده. دې پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې دا یو مهمه غونډه ده او باید په داسې وخت کې وشي چې هغه کاملا فرصت وي. نو له همدې کبله د افغانستان حکومت غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته باید دغه غونډه وشي او د چین حکومت دغه منلې دا خبره پر همدې اساس باندې دا غونډه ځانډول شوې ده. او دوی په دې باندې کار کوي چې پلاوی څه ډول یو ملي پلاوی هر اړخیز پلاوی وټاکي او وروسته هغه نه بیا دوی دې غونډې ته ولاړ شي. تر اوسه پورې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ډاکټر حمدالله محب د څرګندونو په اړه طالبانو رسمان څه نه دي ویلي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوم امید ظاهر مل. له تاسو نه دوستانو له امید ظاهر مل لم واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د اوماده ایس پلان په اړه جزئیات وړاندې کړل. په دې پلان کې له طالبانو او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته دا تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه پالي. په دغه پلان کې دغه شان په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو په اغېزمن رول هم ټینګار شوی. زما بل همکار اجمل تورمان په دې موضوع د سیاسي چارو شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د حکومت د پلان په تړاو د نوموړي نظر غوښته.
طالبانو سره لومړی خو کاریکیا د سولې د زمونږ خلکو سره او حکومت سره غواړي او بین الافغاني خبرو کې حقیقي سوله کده او با عزت سوله. دوی باید چې اوربند ته غاړه کېږدي چې اوربند وکړي. او که داسې وایو چې دوی وایي موږ د خوا اوربند دی عام و تام او موږ به کوم ګروپ وي چې د هغې سره یو ځای شوی جنګېږي نو دوی د خپل پلان د راتګ او د سولې معلومه کې نهایي کې او جګړه به بیا همدا طالبان دوی خوب هم جنګیالي لري خو دوی په امر به جنګېږي نه هغه یو تعداد جنګېږي دوی امر نه مني یا سوله نه مني. نو دوی چې بیا راشي دلته په اردو د افغانستان کې داخل شي او که اوس په هر ځای کې طالبان دي قمامه قمندې د دولتي د ځان تسلیم کړي او عسکر شي او په ضد د داعشو خپلو نورو طالبانو چې داعش سره یو ځای شوي وجنګېږي د نظامي لحاظه دغه لاره ده بله لاره نه لري.
ښاغلی مویب د سولې په دغه پلان کې دې موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان سره د سولې خبرې هغه وخت ممکن دي چې پاکستان یو تضمین وړاندې کړي چې نور به د افغانستان په جنگ کې ښکیل نه وي او د طالبانو په شمول به جنگي ډلې حمایت به نه کوي او طالبان هم باید دا وضاحت ورکړي د افغانستان ولس ته چې دوی نور په پاکستان سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. فکر کوي دا څومره ممکنه ده؟
طالبان خو دغه وسم وایي چې موږ د پاکستان هېڅ نه اخلو ما دوستان هم دي همدلته یو فامیلونه هم دي تاسې پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هېڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې ستاپوو. نو که هغه دا تضمین ورکړي معنا یې دا ده چې موږ طرف او ټول جنجال اعتراف کوي چې دا د پاکستان په غاړه وتر اوسه پورې او دا کار نه شي کېدلی.
یو بل پوښتنه ښاغلی صفی چې هغه هم ښاغلی مهیب ورته اشاره درلوده هغه ویل چې د افغانستان د سولې په موضوع کې سیمه ډېره مهمه ده د سیمې د هیوادونو توافق ځکه چې ده وویل چې پرته له دې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې رضایت ولري
نظر وي اوس دا خبره کوي دا خو پخوا ویلي دي چې دا ټوله دنیا هم تا سره وي چې ته خپل ملت تا سره نه وي خپل طالبان راضي نه شي او ګاونډي کې په دې ریجنل اجماع منطقوي منځ سره نه شي. منطقوي اجماع خو یې همدغه ده چې اول نږدې همسایګان دي دا پنځه شپږ مملکته او بیا ورپسې ماسکو دی ورپسې دلی ده ورپسې بیجنګ دی دا هم په همدې سیمه کې راځي او هغې په انټرنیشنل کې هم راځي واضح خبره ده چې تا د کور کې دننه لاس ولري د دښمن سره هغه ګاونډي سره دې هیڅ وخت کور آرام نه پاتې کېدل. دا د مهم خبره نه ده، دا د ټولو افغانانو خبره ده، ټولو سیاسینو ویلي دي، موږ ټولو ویلي دي، اما دولت د افغانستان د دې جوګه نه شو چې پاکستان سره سمه ډیپلوماسي وکړي او سمې لارې ته راولي او خپل موضوع حل.
بلخوا د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه کې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او د سولې په وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو یې ټینګار کړی. تر کابل وروسته زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی او څو له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر درېدل لړۍ سربېره په یو لړ مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانه وایي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی او ټاکل شوی چې نوموړی به د دغه هیواد له نورو جوګپوړو چارواکو سره هم وګوري. دغه رسپانه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د اعلامیې په بنسټ وایي چې عمران خان زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د اروپایي پارلمان د یو هیئت د سفر حال هم درکو، خو تر هغې مخکې ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراوړي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل په رشخور سیمه کې د لبنیاتو د پروسس یوه لویه فابریکه پرانیسته. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د 3.3 میلیون ډالرو په ارزښت د کرنې او مالدارۍ وزارت او د خوړو نړیوال سازمان له لوري د یو کال په موده کې جوړه شوې ده. ښاغلی رستمی وویل چې دغه فابریکه د خوړو خوندیتوب او بېوزلۍ د کچې راټیټولو په برخه کې مهم رول لري.
فابریکا به طور مجموعی 7961 خانواده مالدار تحت پوشش قرار داده.
نوموری ویل چه دغه فابریکا به هر وار که سلویخت زر لیتر شدی پروسس کوي. په کابل کې د سایست پونم د خزو یو ټولنیز بنسټ د ځوانانو په ځنګړي ډول میرمنو د اقتصادي پرختیا په هدف درې ورځنی نندارتون جوړ کړ. دغه نندارتون په کابل په هنتون کې جوړ شوی. دغه بنسټ مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره غواړي ځوانانو ته وښيي چې کولی شي د خپلې کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وړو سیزونو سوداګري پیل کړي. د یاد بنسټ غړي نوریا سعادت وایي په دغه نندارتون کې لاسي صنایع او خوراکي توکي په شلو غرفو کې ننداری ته خودل شوې دي.
ما اینو مشوره کاڅه یاسین برگزار کړم چې
دغه نندارتون د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې لډیرو کم سوداګریزو توکو څخه پیل کړی او هغه توکي چې په کارځای کې تولیدوي ننداری ته خودل شوې دي. عالمه هغه میرمن ده چې دغه نندارتون کې لاسي صنایع ننداری ته خودل شوې دي. هغه وایي له $300 څخه کار پیل کړی چې په یو نیم کال کې پانګه نږدې $2000 ته رسیدلې ده. او د کابل په شازده سرایکی له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 3.9 سلویخت افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجي صفه درته وړاندې کړل. وروسته به د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ موضوع راخلو. د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللي وو. دا له هغه مهال رئیس چې د هند حکومت له کشمیر څخه ځانګړی موقف اخیستی او په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي لومړی ځل دی چې نوې ډیلي دې سیمې ته د یو بهرني پلاوي د ورتلو اجازه ورکوي. نوریاس نوری موضوع تعقیب کړی دم دا اوس سره په استودیو کې دی. نوری سب سیمې ته د اروپا د پارلمان د دغه هیئت د سفر هدف څه دی؟
بلې، ان سب د اروپا د پارلمان د غړو لکه څنګه چې تاسو ویلي او پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا لکه څنګه چې مخکې مو یاده کړله، دې سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بېرته ترې اخیستی په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرځبندیزه نیولې تر ټولو لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو چې البته په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوې ډلې د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرلانو ته په دې دریو میاشتو کې سیمې ته د ورتګ اجازه نه وه ورکړې. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او دغه راز د پوز له چارواکو سره وګوري، خو دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي.
تر اوسه پورې د هند حکومت یا هندي چارواکو دغه هیئت په اړه کومې څرګندونې کړې؟
د هند د صدر اعظم نریندرا مودي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کتنه به د پلاوي ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال هم لیدنه کوي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم دې سیمې ته په نیژر راتلونکي کې ورشي، خو تر اوسه پورې د سفر نیټه نه ده اعلان شوې. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی و لرې شوي دي. یعنې په دې معنی چې دا وښیي چې د سیمې وضعیت اوس بدل شوی دی. البته یادونې وړ بولو چې کشمیر یوه لانجمنه مسله ده د پاکستان او هند ترمنځ، دواړه ویشل شوي دي او دواړه هیوادونه چې رقیب یا دښمن هم دي تر اوسه پورې درې جګړې کړي دي له 1970 کال راهیسې چې دواړه سره د نویو هیوادونو په توګه راڅرګند شول. دوه جګړې هم د کشمیر پر سر وې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې کشمیر ته، البته هندي کشمیر ته، یې د یو اروپایي هیئت سفر حال راکوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هو سم بیرته کابل ته ځو. ناجیه صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان له کلونو راهیسې نه یوازې په افغانستان کې خپلو او د خپلو متحدانو شومو موخو او ګټو ته د رسیدو لپاره د یو شمیر افغانانو په وسیله اور بل کړی، بلکې وخت نا وخته پر افغان خاورې تیری هم کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، دغه هیواد تل د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې ځینې خوځښتونه کړي او د کونړ، ننګرهار، لوی پکتیا او کندهار پر اړوندو سیمو راکټي بریدونه ترسره کړي چې د افغان ځواکونو او خلکو سخت غبرګون سره مخ شوي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور، افغان ځواکونو او عامو وګړو د پاکستان د دغه ناقانونه اقداماتو او راکټي بریدونو په تړاو توند غبرګون ښودلی، خو دا ځل به افغانان د نوکاري ځواب په څوک ورکړي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، له څو ورځو راهیسې پر کونړ د پاکستان پوځي ځواکونو بریدونه کوي چې د ولایتي چارواکو په قول تر اوسه پورې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، دلته باید څو ټکو ته پام وشي. لومړی دا چې د هیواد د ملي حاکمیت ساتنه او دفاع په خپلو مټو د ولس په زور او اراده ممکنه ده. هیڅکله د پردي ځواک په تکیه دا کار ممکن نه دی او ژوندی مثال یې هم زموږ اوسنی حالت دی. د سرمقالې د لیکوال په باور، حکومت د خپل واک او امتیاز لپاره له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ او ولسته یې چې د هغو د لاسلیک لپاره کوم استدلال کوو، نن دا دی پرې شاهدان یو چې هر څه پوچو ختل او لا هم هر ورځ افغانان وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، افغانان تر بل هر ملت ډیر د داعش د مشر د وژل کېده هرکلی کوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د داعش ترهګره ډله په افغانستان کې پر سترو جنایتونو بوخته ده او افغانان هر ځای او آن په جماعتونو کې هم په نښه کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د خپلې خراسان څانګې په نوم فعالیت پیل کړ، نو ځکه د بغدادي د وژنې خبر په نړیواله کچه ستایل کېږي. د سرمقالې د لیکوال په باور، د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو مثبتې، خو د داعش جنګیالیو پر مورال به ناوړه اغېزې وشیندي. د سرمقالې لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش د پوځي خوځښتونو په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې دي، خو داعش ډله په افغانستان کې نشته او نه هم دا ډله افغانانو سره کومه مذهبي، ژبنۍ او فرهنګي اړیکه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا دښمن هیوادونه دي چې د داعش په نامه بله ترهګره ډله هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره جنګوي او د پاکستان، روسیې او د پردې تر شا د انګریزانو لخوا د داعش په نامه ډله ترهګریزو بریدونو ته هڅوي. د سرمقالي لیکوال په پای کې لیکي، که څه هم روسیې داسې اوازې خپرې کړي چې ګنې له افغانستانه دا ډله د دوی امنیت او ثبات ګواښي، خو په وینا یې چې د داعش ډلې تر ډېره غړي پاکستاني ملیشي او یا هم د ازبکستان ناراضه جنګیالي دي، نو له همدې امله افغان حکومت هیله ښیي چې د داعش په نامه ډله دې له افغانستانه ورکه شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د حکومت د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خبر شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې غونډه کې د واشنگتن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبان ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي، تر څو چې تاوتریخوالی او تشدد بند نسی په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. د افغانستان حکومت د سولې په اړه خپل جوړه شوې طرح هم اعلان کړی ده او وسوالو طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د شرط په ډول دی یو میاشت اور بند ومني. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې څوار لستنه بیګا ووژل سو او 315 پیته تنه زخمیان دي. د عراق په لویو ښارونو کې خلک له تقریبا یو میاشت راهیسې د بیکاری، د فساد او د ګرانۍ له امله مظاهره کوي. او د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د دې پلاوی هدف په کشمیر کې لکه راهیسی چې د هند حکومت د هغې سیمې خودمختاری پای ته ورسوله وضعیت وګوري. د هند حکومت د اګست میاشتې په 15 نیټه باندې پریکړه وکړه چې په کشمیر کې هغه قانوني موقعیت چې دغې سیمې درلود له بینه ولاړ سي او کشمیر په مستقیم ډول د نوي ډیلي تر اداره لاندې سي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. د مهمو خبرونو سرټکی وو. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ، نو هر وخت او هر کله کولی شئ چې زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مراجعه وکړئ. هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې مو ځینې گزارشونه یا ریپورټونه اعلان کړي وو چې خبرو به متاسفانه چې د وخت کمیل کبل لا خبرېدو پاتې شول. زموږ په نورو خبرونو کې به واوري وس راځو. روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاست. یو ځل بیا زه وګمه جبر خیل په دې خبرونه کې ستاسو قربتوب کوم. دا خبرونه دیونه کې د مفاصلو دردونو ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم کا په دې اړه کوم سوال لرئ نو را سره شریک کړئ. منګ استډیو کې د هډوکو متخصص هم لزان سره لرو، خو مخکې دې چې ډاکټر سیب تراشو سر کې د مفاصلو د دردونو په اړه یو وړوکی راپور لرو چې هغه به درووړو. د مفاصلو دردونه له بیلابیلو لاملونو له وجې پیدا کیږي. ډیری ها لاملونه چې کولای شي په مفاصلو کې التهاب او د مفاصلو په کاري جریان کې د اختلالاتو سبب شي، نو د درد لامل هم ګرځي. مفصل له دوو هډوکو نه چې سره نږدې دي جوړ شوی دی. مفصلونه د بیلابیلو لاملونو له وجې درد کوي چې یو له هغو لاملونو څخه هم د روماتیزم ناروغي ده چې په مفاصلو کې د درد سبب ګرځي. ډاکټر خلیل احمد هوتک د اورتوپیدی ناروغیو متخصص د مفاصلو د روماتیزم په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
روماتیزم چې د اوتو نیون د ناروغي یو عمومي برخه ده او دا ډیر زیات پیدا کیږي، په خصوصا په خزو کې فسادي زیاته ده، په هغه خزو کې چې هغوی سګرټ څخي، الکول څکي، په هغو کې فسادي زیاته ده. همداسې په جګ عمر کې اکثرا د 18 کلونو جګ کسانو کې هم دا ناروغي ډېره لیدل کیږي. چې په عمومي صورت سره مفصلونه مبتلا کوي. اکثرا د روماتیزم مفصلی کې څو مفصله مبتلا کیږي. کله چې یو مفصل په آفت مبتلا شي په هغه کې التهاب چې پړسوب د مفصل، درد د مفصل او سوروالی د مفصل دا وی حرکت مریض په هغه ساحه کې محدود کیږي. نو اکثرا ناروغان درد لري او د دې څخه ډیر ناراحت وي.
د عمر د ډیریدو له کبله د مفاصلو یا د زنګنونو دردونه په اکثره خلکو کې رامنځته کیږي او مریضان کوشش کوي چې له بیلابیلو لارو چارو څخه دغه درد له منځه یوسي، چې کله د مسکنو دواګانو او کله د زنګنونو د ګرمولو په واسطه غواړي دا دردونه راکم کړي. خو دا چې آیا د مفاصلو دردونه تر کومه په مساج او ګرمولو کم کیږي، بیا هم خلیل احمد هوتک د اورتوپیدی ناروغیو متخصص په اړه وایي.
په هغه صورت کې چې داخل د مفصل کې مایع د سینوویل د حد نه زیات شي، نو د دې پارسوب د درد عامل کیږي، ځکه فشار د داخل د مفصلي جګتي. په هغه کسانو کې چې دوی نورمال د سپورت په شکل یا د فیزیوتراپی په شکل سره دوی حرکات د مفاصلو اجرا کوي، د هر مفصل چې حرکت اجرا کی نو د هغه ایروای حقیقي او د ایروا د خوالي د وجنې د مفصل درد کم کیږي. خو په ځینو حالاتو کې چې التهابي حالت ډیر زیات وي، په هغه صورت کې بیا موږ فیزیوتراپی نه ورکو، برخلاف کله کله د موقت دورې لپاره مفصل من تثبیت کوو، یعنی حرکات محدودو او کمو تر هغه وخت پورې چې هغه حاد اعراض او علائم د مریض برطرف شي.
د ډاکټرانو په وینا کله چې تاسو د مفاصلو د دردونو هیڅ کوي او ورنه زوريږي، نو خدا د چې له هر څه د مخه متخصص ډاکټر ته ورشي، پوره تشخیص او درملنه مو پیل شي، تر څو دغه ناروغي یا درد مو په مفاصلو کې پرمختګ ونه کړي او د ډیرو نورو زیانونو سبب ونه ګرځي. بله دوستانو، بیا هم خره خلاص روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې د زنګنونو او نورو مفاصلو ناروغیو ته ځانګړی شوی دی. تاسو که کوم مشکل لري یا کومه پوښتنه لري، نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999 1515 او بل شمیره مو ده 0900 2225. د هډوکو یا اورتوپیډي متخصص ډاکټر حامد جمال را سره میلمه دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره خلاص. په اول کې کراته د مفاصلو لو د دردونو په اړه عمومي معلومات راکې چې دا څه ډول ناروغي ده.
سلام علیکم، ډیر زیات مننه چې موږ ته وخت راکړل. تر هر څه د مخه باید زه په دوه ټکو باندې په افشاریو کوم. یو، عام خلکو کې دا رواج د کله چې درد ورته پیدا کیږي په مفاصلو کې هغوی فکر کوي چې دا روماتیزم. اول زه غواړم چې لنډ دوه درې ټکي د روماتیزم په باره کې وایم، اگر چې استاد خلیل هم ویل. یو څه روماتیزم اول د کوچنی اډوکونه یا د کوچنی مفاصلو نه شروع کیږي دردونه. اول د لاس مفاصل کوچنی کوچنی چې دوی نه شروع کیږي. بل ا دې دردونه چې دی یا غټ نه خیدا ده چې دا سایمیټریکل یا دوانه خوا یو ځای نیسی، یعنی دسه نشي کېدای کچیر یو مریض یو غټ مفصل په درد راشي هغه دسه فکر وکړي چې روماتیزم لرم. یو غټ نه خیدا ده چې کوچنی مفصلونه چې په لاس کې دی اول دینه شروع کیږي او دوانه یو ځای درد
کوي،
د وړو بندونه شروع کیږي. دا اول غټ نه خیدا. دویم نه خیدا ده چې کله چې مریض سبې د خو را جګیږي مفصل شخ مونده می باشه یا یک شخی مفصل پیدا میکنه.
در سیکلک پاتی وي، شخ پاتی وي،
شخی مفصل پیدا میشه د دستا و د پاها. دریم دغه مفاصل سو شکل یا پرسو پیدا کوي. کله چې دغه نخې په مریض کې پیدا شي، دا ضروری ده چې باید یو وار ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا سو لاندې ټکي وي چې د روماتیزم په باره کې چې د مفاصلو دردونو عمل کیږي. بل مرض اوستیو آرترایټس یا سایدګي مفصل ده، چې هغه خلک چې عمر ډیر دی، وزن ډیر دی، یا هم ژوند په کوم مرحله کې ضربه یا ټراوما لیدلې، هغه خلکو کې اوستیو آرترایټس پیدا کیږي یا سایدګي د مفصل. دا غي نه خدای چې هغه معمولا یک طرفه ای، یعنی دوونه پخې یا دوونه زنګونونه
غټ
مفصل په یو وخت نه هغه کې پړسو بیا مپاغ اندازه چې روماتیک آرتریت یا روماتیزم کې پاغ اندازه نه او غټ مفصلونه ډیر نسی. روماتوید آرتریت مریضان د اوسیو آرتریت، روماتوید آرتریت مریضان معمولا په ځوان سنو کې دوی ته پیدا کیږي او الاتونه ماول چې هغه سه شکلونه لري، او اوستیو آرترایټس چې ده هغه په غټ سنو خلکو کې ډیر پیدا کیږي.
بله، ډیر ښه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. زموږ اوریدونکو په کرخه دی ور بشو. یو اوریدونکو ته چې د څوک دی کمزینه اړیکنی ولې. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. نمبر ته وایاست او د کوم ځینه ماری کني ولې
چیرې ناغام د کندهار د میوند ولسوالۍ سه ډاکټر صاحب نن سلامونه وایم. خور یو مریض لرو، خور داسې 15 کلنه 16 کلنه خور مو ده، بس بندنه یې ډېر درد کوي، د لاسو څخه ډېره په عذاب وي، لاسونه یې ډېر درد کوي، د شپې د خوا څخه ډېر درد کوي، نو ډېره په عذاب ده. د ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه د ګای نه وخت بدن هم ټول پړسوب لري، سر کې راکښېني، سترګې پړسېدلي، لاسونه یې پړسېدلي، مانا شي نشي پنیوالی، دا دسته ګډوډ نشي پنیوالی، چې راپورته یې چې بس بته شو چې د لاسې او بندونه زیات درد کوي، بس داسې درد کوي چې داسې مانا دا درد یې په میاشت کې او تا پیدا شي بیا نه.
اها سمه ده، سمه ده. شیرین اغا تاسو په تمه اوسئ، ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ. دغه ورور پښتنه
و، مننه.
مننه صاحب. شیرین اغا ورور ته وایم که کچیر دردونه د کوچنی مفاصلو څخه شروع شوی یا لاسو بندو کده او دا ډیر وخت کې چې ورته پیدا شوی ده، په یخ هوا کې ډیریږي، دا یو غټ نښه ده د دې چې مریض به کېدای شي چې روماتوید آرترایت یا روماتیزم ولري. ښه خبره دا ده چې د نږدې نه یو ډاکټر وګوري، د اورتوپیدي ډاکټر، بعضې معاینات دي چې هغه سل په سلو کې تثبیتوي چې مریض یا روماتوید آرترایت مریض ده. مخکې د دې نه چې موږ مریض ته لیبل ووهو یا مریض ته ووایو چې ته روماتیزم لرې، باید ښه تشخیص موثق معاینات ولرو، ځکه چې کوم دوا چې روماتیزم ته شروع کیږي هغه یو اوټیومین دوا ده، یا هغه دوا ده پامیانه چې وایو چې معافیتي سیستم قطع کوي. نو دې لپاره موږ باید ډېر ایویډنس ولرو، شروع کوو دوا ورته، او ښه ده چې دغه ورور خپل مریض یا واري د نږدې نه ډاکټر ته ویسي، تر هغه وخت پورې چې ډاکټر ته وړي. ښه خبره دا ده چې مریض لږ ګرم وساتي، بیا پسته به د دې میکانیزم باندې وغږیږو چې ګرم ساتل ولې او مریض ته څه ګټه لري.
بله شیرین اغا وروره، هیله ده چې تاسو به د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونې وکړلې، نو ور به شو ډاکټر صاحب بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې. مهرباني وکړئ نمبر ته وایاست، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه.
هدایت الله نیکزاد د هلمند له لښکرګانه، په خیر راغلې. مهرباني وکړه د مفاصلو د دردونو په اړه باندې یا د زنګنونو د دردونو په اړه باندې که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب راسره مېلمه دې مطرح
کړه. ډېره زیاته مننه. زموږ یو پلار دی تقریبا له کوچنیوالي څخه دغه د صددي ورسره د خو اوس په ځوانۍ کې تقریبا دا چې کار وکړي ماسک یو شي ته لاس وروي، بالای ټوله شپه دغه د بدن غړي درد کوي، مانا یا زه یو پښه ونیسي، بیا ملا ونیسي، بیا لاس ونیسي، بس هغه بدن چې دی مکمل درد کوي. د دغه
کله چې عمر ډیریږي او په ټول وجود کې دردونه پیدا کیږي، خصوصا په هډوکو کې، یو د هغې عامل کموالی د ویټامین ډی ده. کموالی د ویټامین ډی نخې غټ نخې همدغه ده چې په ټول وجود کې دردونه پیدا کیږي، خصوصا د شپې دخانه دغه دردونه راپارل کیږي. دې لپاره چې دغه مشکلات حل شي، موږ کوای شو چې مریض ته توصیه د لبنیات یا شودې، مستې، تروې، دغه شیان، کم شیان چې د شودې نه جوړیږي، دغه د استفاده وکړي او لمر وړانګو ته د کینی، دغه یو ښه منبع د ویټامین ډی ده، دې سره یې دوی دردونه ورکیږي. او بل شی چې ډیر موثر تمامیږي، د وجود غوړول د تیل زیتون سره، دې سره د وجود سنسیټیویټي یا حساسیت د لمر وړانګو ته ډیریږي. کله چې لمر وړانګو ته کینی، بیا دغه ویټامین ډی ډیر زر جذبیږي.
بله نو هیله ده چې د به هم لارښوونې اورېدلې وي. بل اورېدونکو به راواخلو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې. نو مو څه دی، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د خوست ولایت ازازی میدان دی ولسوالۍ نه ولی ولا ټوسته پاړي کړم.
د خوست نه ولی ولا، مهرباني وکړئ ولی ولا خپل پوښتنه مطرح کړئ.
نو پوښتنه خو مو دا ده چې مو په خلا د سیوخه چې شپې توکلو ګامي د ایوریزي خو مې شپې د سګمو چې چې شمې د بندونه مې هر باندې خوګي دا سې د سینا چې یو کې یو باندې ټول باندې باندې خوګي ګامي. دا غا ډاکټر سره دا فصای دا په غارو کې ایوا پختنه بل کومې چې دا غي وو غيري خوروک دا څنګه چې فشار یې صحیح وي دی مول دا غيري خدي کړي خډو کې دی پوره دا پختنه کا ته جواب کې ډاکټر سره
حتمان وو تاسو په تماس یې مهرباني وکړئ دوی پختنه وکړلې ډاکټر سره
خوالی اولا رو تا باید وایم چه کلا اما غم مخکینی خبرای دوی سنم شپیت کلنده دویم شپیت کلنده پشپیت کلنده ای که امده غم بود دو ویتامین دی یو غټ لامل ده چې په ټول وجود کې دردونه پیدا کی کچېره ای دوی یو بند خوګیده خو بیا بل خواته تل خبره خو دا چې ټول وجود درد کوي دا هم خبره ده چې دوی د لبنیاتو نه ډیره استفاده وکړي رازو د غوړی
د غوا غوړی
دا کم ایویډنس نه لري چې دا د اډو کې خواله ته به فائدہ ولري خو کچېره دوی د غوړیونه په ځای د شودین استفاده وکړي د مستون استفاده وکي دا به دوی ته ډیر ښه
ډیر بغټور وي برته وو خو دی یادولو وړ د چې د غوړی خوب هم دوی ته ستاون نه لري کفي شارې جګ
نه نه توان نه لري
bale بل اوریدونکو برا وخلو السلام علیکم
bale السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی
سلام سه خورتی شه
په خیر اوسې تاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماډی کني ولې
حاجی میرویس د هلمند ولایت
حاجی میرویس د هلمند نه مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ
زه خپل د دغه زنګونو او د دغه فرصت ان شاء الله سن مې د څه لږه ښکاله دی
اها
وزن به مې ان شاء الله یو 13 کیلو وي
اها
په یو وخت مې ډیر په آزاد کې د ډاکټر صاحب سره دغه دغه دی شیدې او مستې خو دلته موږ خورو هر څومره څوک وي دا کلسیم دې کم دی نو چې دغه و چې کلسیم په څه شي
بله بله تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب د پوښتنو ته ځواب ووایئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
حاجي صاحب محترم یو خو موږ په اول سر کې ویل چې وزن هم یو غټ عامل دی مفاصل خصوصا د زنګانو د دردو عامل ده یو خو تاسو باید خپل وزن تر ازمی حد پورې خپل وزن کم کړئ دویم کلسیم او ویتامین ډی په دوا کې مشته خو په هغه اندازه چې په شدو مستو ترو کې ده په هغه اندازه په دوا کې دونه مقدار ډیر نه تاسو شدې او مستې ډیر وسکئ او ورسره خپل وزن کم کړئ بیا نو کچېره دردونه مو به حد ډیر بیا نو یو ریخه ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه چې په دې وزن کې په دې سن کې اوستیوارترایټس یا مغ مخکې چې ما ورته اشاره وکړل د زنګانه مشکلات یا سایدگی مفصل په دې سن کې پیدا کیږي نو هغه بیا پیکسری کلچ عکس واغسل شي دغه تشخیص سل په سل کې قطعی کیږي
bale د غرور ویل چې ز 20 کلن یم او وزن خو ویل چې کې دی شي د مفاصل دردونه د وزن لکبل وی خو بیا هم ز باید یادونه وکم چې په 20 کلن کې په معمولی توګه باندې د مفاصل دردونه پیدا کیږي او کنه دای اصلي سن نه ده
دای اصلي سن نه ده اصلي سن معمولا بعد له 50 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ پورې دا یو گیپ د ایج ده چې په دې وخت کې پیدا کیږي خو کچېره په متواتر تور په زنګانه تر 13 کیلو وزن وارد سي او په دې باندې دوی حرکتو کې فعالیت فزیکی وو کې په هغه وخت کې دا ډیریږي بیا یې د لپاره چې هغه خلک چې وزن دونه ډیر ده باید څو کې چې دغه دردونه ورک شي هغه اول خو ورزش او سپورت دي چې هغه خاص مخصوص ورزشونه ځان ته لري دویم دوی هیڅ کله باید په دوه پخو کینې نه پزمکه باندې یا په عامیانه ژبه پلتې باید نه وهي په چک ځای کې په چوکۍ کې باید کینی په تخت باید کینی د زینو نه باید استفاده ونه کی یعنی دوی هر خبره چې مو کو دا یو علت لري کله چې دوی په زینو باندې پورته کیږي یو په خې دی تر څو چې بل په خ پورته کی په دی یو په خ باندې ټول وزن په زنګون باندې راځي دا یو غټ علت ده چې دوی به شاید تجربه کړي په کم اورز چې دوی په زینو کې ډیر کته پورته شوی په غ اورز د شپې د خانه دوی دردونه ډیریږي یا هم کله چې دوی په زمکه کینی بیرته دریږي دا به ډیر دوی ته سختي درې دوله په وخت او ټول فشار به دوی په زنګون باندې راځي خو کچیر دوی خپل دغه لایف سټایل ته تغییر ورکړي په چوکۍ کې کینی حتی تر دې حد پورې چې مونږ باید دوی په چوکۍ باندې وکی کچېره په دوه پخو کینی د دوی زنګانه ډیر زر اوستیوارتریت هغه سلور یا پنځه مرحله چې لري هغه مرحله ته پرمختګ کوي
اها نو ستونزه یې ډیرې په دې سره هیله ده چې د به هم لارښوونه اوریدلې وي اوریدونکو ډیر دی یو بل اوریدونکو برا وخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
علیکم
وعلیکم السلام ته خیر راغلی من نه ستاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماړی کنیولې عبدالحنان عبدالحنان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د مفاصلو د دردونو په اړه باندې مطرح کړئ
عبدالحنان
مومن په خیر راغلی مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
سلام ډاکټر صاحب، زه اوس نه ډېر پښتنې لرم شه. یو پښتنې په دغه کوم د زوچ کې روان یم، دغه د پښو تلې درد کوي.
د پښو تلې درد کوي؟
په دوم کدن چې زه وزن تبي تقریبا 2-4 کیلو وي، خو زه ډاکټر صاحب ته دا وایم لومړی چې دغه د خېټې به کله کله کوم اوس چې خېټې چپې او بل وزن په څه سره کمیږي؟
وزن په څه سره کمیږي؟
خو ما ویل چې مقصد دغه وزن کمیږي دا په کومو تګلارو سره کمیږي؟ که نه په ورزش کې په څه سره کمیږي؟
دوه پوښتنې مطلب سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ده وویل چې اول خو په تلو کې د دې د پښو تلې خوږیږي او وزن یې 2-8 کیلو دی.
کله چې موږ د پښو تلې ته راځو، اول باید په دې پوه شو چې ټول تل درد کوي که صرف د خپله د کلکانوس ساحه یا د پوندې ساحه دا درد کوي. که چیرې یو نقطه یا یو ځای خاص درد کوي، هغه باید اکسرې واغستل شي. هغه سایه کې یو مریضي ده په نوم د کلکانوس سپر، یا پامیانه ژبه وایي چې نیش زدگی خپله پښو کې پیدا کیږي. دویم، که چیرې مکمل تله درد کوي، هغه بیا په نوم د پلانټر فاشایټس یو مرض ده چې هغه پیدا کیږي. د هغې عاملونه هم ډېر عاملونه لري. یو غټ عامل دا ده چې مریض کچیر شکر ولري، هغه پیدا کیږي. کچیر څوک وزن ډېری، دا غینم پیدا کیږي. بل علت خپل دا کم شې چې دی پخو کوي، هغه هم ډېر رول لري. دی ورته ایما توصیه ده چې اول دا کم شې چې دا غوندي باید ډېر نرمي او ډېر ټایټ نه وي. یعنی خپل کده دی پخه کچیر سلویخت یا یو سلویخت سایز، یو سایز غټ بوټ واغوندي او ډېر نرم بوټ واغوندي. بل راځو د وزن کمیدلو پاړه. یو غټ عامل دا ده چې موږ دا کم غذا چې موږ استفاده کوو، موږ دا کلچر د غذا غسلو د سده چې موږ ډیر وریجی غوا خو د غشیانو ته ډیر ارزښت ورکو. باید د ورور ته وایم چې اول خو د وچه ډوډۍ نه ډیر په نهایی اندازه کم استفاده وکي. کچالو هغه کم شه چې پروتین کاربوهایډریټس ډیر لري، لکه کچالو شو، وریجی شولې، سره غوښه شولې، د دوی نه د کم استفاده وکي. بل فرهنګ په افغانستان کې د خلک فکر کوي چې باید ډوډۍ بیخي ونه خوري، اما هغه یو عامل غټ د خپل د معدې د امراضو ګرځي. ډوډۍ باید وخورو، خواړه باید وخورو، اما سبزیجاتونه باید ډیر استفاده وکړو، میوهجاتونه باید ډیر استفاده وکړو. یو خاص رژیم ځان ته جوړ کړو، یعنی په هفته کې یو واری کوای شو چې د اوریجینا یا د غوښې نه استفاده وکړو. دوی باید سبې د خوانه کم شای چې خوري کوشش وکړي چې د میوجاتو نه استفاده وکړي. غرمې د خوانه هغه څه شی وخوري چې ترکاری پکې ډیر کانټینټ ولري، او د شپې د خوانه دوی کوشش وکړي چې په نهایي حد باندې د وچه ډوډۍ نه د هیڅ استفاده ونه کړي. دا یو ښه لاره د دې لپاره ده چې وزن کم شي.
د وزن د کمولو لپاره تاسو دغه کسانو ته چې وزن ډیر وي، کوم دواګانې توصیه کوئ؟ نه یعنی د تداوی په ذریعه باندې نه راکموي دا وزن؟
په طبابت کې بعضی دواګانې هم شته چې د وزن کمولو عامل ګرځي، اما دا غي د ګټې نه تاوان ډیر ده. په نور سیستمو باندې ډیر ناوړی اغیز لري. او بعضی عملیاتونه هم شته چې نوې وتل دي په نوم د لیپوسکشن باندې، دا چې د وجود غوړ هغه باسي. خو تر هغه ټولو نه خبره ده چې سړی په ورزش او په رژیم د غذایی باندې وزن کم کړي.
بله، ډیر ښه. وربښو نور اوریدونکو ته السلام علیکم. اړیکه یې لکه چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. هله دا تاسو چې کلام ته ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو چې کلام سره اړیکه نیسئ، نو هله دا چې پام خپل ټلیفون ته وي. موږ څو وری غکو چې څوک شته او کنه بیا یې نقطه کول. به د مرغه ښا حامد لرنینګ ده هره په خیر راغلی.
په خپل په دې ډول ده دا سیاتیک تکلیف د ګرنګ عملیات نه چاره لري کله لري.
سمه ده، دغه یوه پوښتنه مو ده. پتا موسی حامد وو لنګرهار پوښتنه تاسو نوټ کړه ډاکټر صاحب.
بله، حامد جان ته باید وایم چې اول سیاتیک باندې موږ باید پوه شو چې سیاتیک څه ده. سیاتیک یو غټ عصب ده چې د ملا نه وزي او پښو ته راځي، همداسې لاندې تر تله پورې، چې د دې مرض سیاتلجا په نوم باندې یادیږي او ډېر د جری عصب پورې مربوط کیږي. کله چې د ملا مورې نزدیکی په آخري مورو کې ستوند فقراتو کې دوی بیا د عصب فشار لاندې راوړي چې هغه خپل مرحله لري. کچیر په اول دویم مرحله کې په اول مرحله کې معمولا په فیزیوتراپی باندې ښه کیږي. کچیر اول مرحله نه دویم مرحله ته ځي په فیزیوتراپی او دواګانو باندې ښه کیږي. کچیر مرحله په آخري مرحله باندې او خپل روټ مکمل بلاک سوی او بند سوی بیا هغه وخت کې عملیات ضرورت لري. اما هغه وخت بیا مریض باز نه خې پیدا کوي. اول دا چې مریض کلاودیکیشن پیدا کلاودیکیشن په دې معنی کله چې لاره کې زی لنګ لنګ لاره زی او د سه قامت استوار نه ملانه کوپیږي هغه وخت مریض ته دغه حالتونه پیدا کوي چې دغه سیاتیک پین پرمختګ کوي سیاتلجا پرمختګ کوي هغه وخت مریض عملیات ضرورت لري. غیر دا غینه کچیر مریض ډیر ناراحت نی او بی سی او کارختی پخو کې ونه لري معنی چې ستنه ستنه ونی شي پخا یا بډای ونی نسی هغه وخت په دوا او په فیزیوتراپی په بعض خپل مخصوص ورزشونه لري هغه سره کیږي. خو توصیه خو خبره دا ده چې په تر هر حد چې کوي شي په فیزیوتراپی او په ورزش باندې ځان وساتي.
بله تاسو د فیزیوتراپی یادونه وکړله. فیزیوتراپی په کومو دردونو کې توصیه کیږي؟
په مجموع کې فیزیوتراپی هغه دردو کې موږ ورکوي سو چې عاملونه معلومی مخته کچیر په زنګانه دردو کې راشو کچیر عامل آسټیو آرترایټس سی شخید مفاصلی په هغه وخت کې موږ فیزیوتراپی ورکو. کچیر لو بک پین خپل دغه د همجان پښتنه چې سیاتلجا په مورد کې کچیر مریض سیاتلجا ولري هغه وخت کې موږ فیزیوتراپی ورکوي شو. کچیر کانټراکچرونه پیدا شوی په هغه وخت کې موږ فیزیوتراپی ورکوي شو. په دغه امراضو کې فیزیوتراپی ډیر ګټور ثابت کیږي.
بله ډیر ښه. ورپسې ډاکټر صاحب بلې اړیکې ته بل اوریدونکو ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه شه بخیر؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. نو مڅه دې کوم ځای نه ماړی کنی ولې؟
وڅکه ما د هلمند څخه خبره کوم خور.
هو تک له هلمند څخه مې ربني او کې پوښتنه مو مطرح کړي.
دا پوښتنه مو د ډاکټر صاحب زما د پوندې بس د وګوسه د لنجم ځکه سبا د درد کی او دریو څلور ورځې بار درد کی د لنجم ځکه د وګوسه چې په وګوره سي بیا برته شې. اها
بس دا یو پوښتنه مو درلوده.
هو دا یو پوښتنه.
پته مو اوسې. تاسې یاستې په لیکه باندې اړیکه یې پرېښله. د پوندو یادونه وکړله. پوندې یادونه یې وکړله. دی وایي چې پوندې مې خوږېږي او کله چې په اوبو کې ګرځمه نو درد یې ډېر وي. د دې بلامل څه وي؟ ځکه چې دا خو مفصلم نه دی. پونده خو مفصلم نه ده.
معمولا پوندې ما مخکې مرته اشاره وکړه یو غټ عامل یو مرض د پونوم د کلکانوس سپر چې هغه په یو پخه کې په ماغه پونده په ماغه یو نقطه کې دردونه ډیر حساسي او دا یو حساسیت همدغه ده چې کله چې مریض په یخ فضا کې معروض کیږي دردونه را پارل کیږي. نو خو خبره ده چې دا غورور یا وره د اورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي چې او د
اکسری ورته واخلي او څو پورې چې مشکل یا ستونزه یې تشخیص شي بیا به د وینه پاسته متخصص ډاکټر تاسو ته توصیه وکړي. خو ښه دا ده چې تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د پوندې عکس مو واخلئ. بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه مړی کنی ولې؟ حاجی اکرم د سعودي عرب نه. مهرباني وکړئ.
خبر ډاکټر ته نوم دا پوښتنه ده د اورو ته تقریبا عمر 30 کال ده او په دې پوند کې درد تفید دی ورته دا چې دا په څه ډول ده چې کوم دې بیا سره کړي او کابل کې ډاکټر اسماعیل ورته سره غوښتل او دا ډېر هغه ورته دا وایي او دا څه لا پوند کې راځي چې څنګه باندې دي هغه دا وایي تر هغه تفید کم او بیا څه ډول تر هغه د دې دا پوند یې خوږي او دا پاتې د کوارتونو نه پوند لري چې پرسیږي مو.
اها سمه ده. حاجی اکرم می ډاکټر سید د ورور پښتنه خو تاسو واخیستل کنه ورور یې د 15 کلو دی او پونده کې ستوند لري وو تداوی هم کړی خو وای دا وای چې خړله خبه وو او چې دا نشته ده نو تکلیف ډیر شوی دی.
دا از فکر کوم چې دا مغه کلکانوس سپر مسله ده. دوی ته بعضی قالبونه جوړیږي چې په تاله کې د بوتانی خودل کیږي چې هغه ډیر ګټور او موثر ثابت دي. کچېره د خپل مریض زنګ والے مو زده د پښتنه ځنی کړه او چې آیا په فعالیت فزیکی کې دردونه ډیریږي کنه ډیریږي چې معمولا نه یو غټ عامل همدغه چې په فعالیت فزیکی کې دوی دردونه راپارل کیږي. دغه قالب باید دوی جوړ کی او خپل بوتان کې کېد کله چې دوی حرکت کوي ګرځي د دردونه ور سره کمیږي. خو معمولا دغه مریضانو ته کچیر تر سلور میاشتو پورې په دوا او په دغه قالب چې ما ول په خو کې کې خودل سي کچیر دې سره دردونه کم نشو او دوی بیا هم دردونه ډیرو یو تدوی داده چې لوکل عمل ته انجکشن یو دوا د استروید عمل ته زرق کیږي یا یو پچکړی چې په مغه پوند کې په مغه حساس ساحه کې کیږي تر دې را هدا پورې هغه هم دوی مشکلات حلی. کچیر دغه ټول کوششونه فیل شي بیا بل اخر خبر عملیات تزی چې با ډاکټر اماغه ساحه کې چې سپر یا اضافي اډوکه عمل ته تشکل کړه اماغه به ډاکټر د عملیات په واسطه استکه یو مریض راحت کی.
بسیار خوب تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب که د دې برنامه شرکت کردین و همچنان تشکر فراوان از شنوندای ما که د برنامه شرکت کردن. دوستای عزیز این بود برنامه صحت این هفته که تقدیمتون شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
لشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ورسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.